په کابل کې د سهار 9 بجې سره. السلام علیکم. دا زادي رادیو خبرونه له همدې شی به پایله او د ماشام تر 9 بجو دوام کوي. نن دوشنبه د 1399 کال د سمبلې تلر وشته مچې د 2000 کال د سپتمبر 14 سره سم ده. د دې سهارنۍ خبري مجله په سر کې مو په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچیانو د تماس ډلو په لمړنۍ غونډه خبرو. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ظفر با ظاهر وړاندې کوم. په سر کې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د مؤثر استفادې لپاره نوي پریکړې نیولې دي. د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوشنبه دوی سیالۍ ترسره کیږي او د قزاقستان په سوداګریزه پلازمینه الماتا کې لسګونه زره کسانو پرون مظاهره وکړه او دغلته د سیاسي اصلاحاتو پوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د مؤثر استفادې لپاره یو نوی تصامیم نیولی دی. دغې شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي، په دې تړاو پرون یک شنبه د امنیتي سکتور لوړپوړو مسؤلینو په خپله اونیزه غونډه کې بحث او پریکړې وکړې. په خبر پاڼه کې د لویو لارو د امنیت او د ځواک د مؤثر استفادې څرنګوالی نه دی واضح سوی، خو ویل سوي چې نوي تصامیم د امنیتي وضعیت او ګواښونو له ارزونې وروسته نیول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه وسلوالو مخالفو ډلو او جرمي ګروپونو په دې وروستیو کې یو ځل بیا خپل فعالیتونه ډېر کړي دي. په قطر کې د سولې له خبرو سره پرون له کندوز، بدخشان، غزنی، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه د نامنیو او جګړو راپورونه خپاره شول. په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن دوشنبه هم دوام کوي. دغه دوه ورځنۍ خبرې اترې پرون پیل سوي دي چې د افغانستان د اقتصاد او مالیه وزیرانو سربیره اړوندو دولتي او خصوصي مسؤلینو برخه پکې اخیستې ده. د افغانستان د صنایعو او قانونو خونې مشر رحیم الله سمندر وایي د غونډې د جوړېدو اوږدمهاله هدف دا دی چې څنګه دولت او خصوصي سکتور د کورونا د اغیزو پر کمولو او له سولې وروسته اقتصادي سایلو باندې کار وکړي.
کوشش وکړي چې د سولې پروسې وروسته افغانستان اقتصادي پرمختګ، پانګونه، ترانزیت، اقتصاد په دې برخه کې هغه مهم مسائل، مهم ستونزې څنګه هغه راپورته شي او دغې حل لارې پیدا شي، څومره امکانات یې آینده کې څومره سهولتونه ایجادېدلی شي.
نوموړی وایي په دې غونډه کې پر دې هم خبرې کېږي چې څنګه اماراتي او اماراتو کې میشت افغان پانګوال وهڅول سي چې له سولې وروسته په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوشنبه دوی سیالۍ ترسره کیږي. له غرمې مخکې کابل بازان او مس عینک کتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ځي او ماسپښین بوست او بند امیر لوبډلې سره مخامخ کیږي. په دغه لیګ کې چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پیل سوي او حذفي پړاو ته هم رسیدلې، تر اوسه 15 لوبې ترسره سوي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې تر اوسه 4 لوبډلو، کابل بازان، مس عینک کتلانو، بند امیر او بوست ساتونکو دوهم پړاو ته لار موندلې او سپینغر او دامونه هنګانو لوبډلې له لیگ څخه بهر یا حذف سوي دي. سموږ غلا ازادي راډیو لري. د قزاقستان په سوداګریزه پلازمینه الماتا کې لسګونه زره کسانو پرون مظاهره وکړه او دغلته د سیاسي اصلاحاتو او د یو نوي سیاسي ګوند جوړېدو غوښتنه وکړه. په دغه لاریون کې چې د قزاقستان د دیموکراتیک ناراجستر سوي ګوند لخوا ترسره سو، بهرنیو ته د ځمکو د پلور په برخه کې د حکومت پر سیاست هم نیوکه وسوي. لاریونوالو قزاقستان کې د چین د نفوذ د زیاتېدو خبرداري هم ورکړ. د لاریونوالو د ویناوالو د ولسمشر قاسم باقیف پر سیاستونو هم نیوکه وکړه، خو پولیسو د لاریون د ګډوډولو هیڅ ډول هڅه ونه کړه. په سوریه کې له څو میاشتنی قرنطین وروسته پرون د حکومت تر واک لاندې سیمو کې څه باندې 3 میلیونه زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ولاړل. په سوریه کې د کورونا 3500 پیښې ثبت شوې دي او کووېډ 19 ناروغي له 1.5 ډېر کسان مړه کړي دي. اټکل دا دی چې په سوریه کې به په کورونا د اخته شوو کسانو او له دې کبله د مړو شمیر لوړ وي، ځکه د دغه هیواد په اکثرو سیمو کې د معاینې امکانات نشته. د سوریه په شخصي کلینیکونو کې د کورونا د معاینې بیه $80 ده چې د دغه هیواد اکثریت وګړي یې د ورکړې وس نه لري. د سوریه دولت هر ورځ د 300 هغو کسانو وړیا معاینه کوي چې د کورونا نښې نشانې لري. او د امریکا متحده ایالاتونو په لویدیځو سواحلو کې زرګونه تنه د اور لګېدو له ویرې له کورونا وتلی دي. اکثره دغه بې ځایه سوي کسان په موقتي سرپناو کې ځای پر ځای سوي چې د کورونا ویروس د لېږد ویره یې زیاته کړې ده. د ګرمۍ له کبله د کالیفورنیا، اورېګان او واشنګټن سټیټ په ځنګلونو کې بل سوی اور تر اوسه څو تنه وژلي او لسګونه نور تړی تم دي. په دغو دریو ایالتونو کې 6300 تنه مخکې له مخکې د سره سلی په سرپناو او هوټلونو کې ځای پر ځای سوي دي. داسې ویره سته چې د اورونو تر مړه کېدو پورې به 50,000 نور کسان سرپنا ته اړتیا پیدا کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 11. جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 15. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 15. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 18.
د هوا حالات مولا ناجی ساپی و اوریدل وړاندې په خبرونه کې د غره پورنونه لرو. په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچیانو د تماس ډلو د لومړنۍ غونډې په اړه د یو غړي خوشبیني
فضا شدم او هیله لرو چې مطلوبی نتیجې ته ورسیږو. هیله ده چې موږ جګړې افغان وژنې د پای ټکی ورکړو.
د طالبانو له لوري د کندهار او روزګان د لوی لارې بندېدو څه پایلې لرلې؟
مرمۍ پس کوم سطح ده او دته ډاکټرانو جواب راکړی دی چې تاسو وایي بوز کندهار ته مړېدلې ته دوی نسو کولی او هغه خو هغه ده چې موږ تاسو وینو چې لاره بنده ده.
په بیلاروس کې به مو د ولسمشر پر ضد اعتراضونو په وروستیو پرمختګونو هم خبر کړو او د ژوند په رنګونو کې
پوهنتون هم ویلی اوس دې نمبانو ګورو څه کېږي. خو دا د څو جایم وظیفو به هغه کړی ده خوا ته ورقې لیږلي دي دا خواستي ورقې نو توکل په خدای.
دا مجله مو تر 9 بجو ده. په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچیانو د تماس ډلو پرون ماښام لومړنۍ غونډه وکړه. په غونډه کې د عمومي پیلیدونکو خبرو په اجنډا، مهالویش او اړوند نورو مسایلو خبرې وسوې. دواړه لوري د پرمختګ خبرې کوي خو لا معلومه نه ده چې د مرکچي پلاوي اصلي خبرې به کومه ورځ پیلېږي. تفصیل د اسدالالدین په راپور کې.
د افغان دولت او طالب مرکچیانو د تماس ډلو ترمنځ خبرې پیل شوې او نن دوشنبه به هم دوام وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د تماس ډلو په لومړنۍ ناسته کې د راتلونکو لیدو کتو پر کاري اصولو او مهالویش خبرې وشوې. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړې نه ده چې د دغې ناستې پایله څه وه، خو په دوحه کې د دغو خبرو یو څارونکی فیض محمد ځلاند وایي د تماس ډلو خبرې لا نه دي وروستۍ شوې.
تماس ډله د دواړو خواو څخه د تخنیکي ستونزو د حل د غونډې د پیل او د پای په لویه کې د دواړو لوریو د مسؤلیتونو د غونډې د مدیریت په برخه کې په دې باندې بحثونه لرل. نهایي بحث د اجنډا جوړولو پای ته رسول د لا نه دي تکمیل شوي. د تماس هغه نهایي بحث لا نه ده تکمیل شوی، خو په لویه کې د دواړو خواو نه د سکرتریتونو ځان ته جلا جلا
د افغان دولت مرکچی پلاوی وغړی نادر نادری ویلی چې د تماس ډلو په لومړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهالویش او نورو اړوندو مسالو بحثونه او پرمختګونه وشول. نوموړي هم په دې اړه خپل ټویټ کې ډیر جزئیات نه دي ورکړي. دغو خبرو ته چې نړیوالو سازمانونو او یو شمیر سیاستوالو تاریخي بللي، دا سترګې ور اوړي چې د افغانستان روانې جګړې ته به پای ورکړي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی او له همدې اړخه د تماس ډلې یو غړی مولوي عنایت الله بلیغ وایي د دواړو لوري هوډ او نیت همدا دی چې افغان وژنه ودرېږي.
فضا مطلوب است، امیدوار هستیم که به نتیجه مطلوب برسیم، امیدوار هستیم که
فضا شدم او هیله لرو چه مطلوبی نتیجه تا رسیږو. هیله ده چه موږ جګړه افغان وژنې او د نن ورځې تر ټولو لوی کړاو ته چې وینه تویدنه ده د پای ټکی ورکړو. موږ دې پایلې ته رسیدلی یو چې دواړه خواوې انشاءالله ښه نیتونه لري.
د افغان دولت او طالبانو د خبرو پرانستون کې غونډه د شنبه په ورځ تر سره شوه او هغه مهال اټکل دا و چې نن دوشنبه به د مرکچیانو مخامخ خبرې پیلېږي، خو داسې ښکاري چې عمومي خبرې ممکن بلې ورځې ته پیل شي. دغو خبرو ته هیله شته، خو ګډونوالو یې ویلي چې بحثونه به پیچلي، سخت او اوږده وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
که له یوې خوا د افغانستان د سولې خبرې تودېدي، خو بل خوا د افغانستان په ولایتونو کې څه تیریږي؟ د طالبانو له لوري د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې تړل کېدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره په ترینکوټ ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي، او حتی د ازادي راډیو خبریال وایي چې زیات شمېر ناروغان د همدې لارې د تړل کېدو له کبله مړه سوي هم دي. شریف الله شرافت له سیمې راپور کوي.
د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو او د ګیلاري موټر چلوونکو وای د لاري تړل کېدو خلک لګړو ستوند سره مخامخ کړي دي. د 53 کلن جان اغا دي چې په جګړه کې ټپي سوی دي. د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي، خو د ډيري درملنې لپاره اړتیا ده چې کندهار ته یوړل سي. خو د لاري بندش د ټپونو ورس تر بلې شړوي. ل جنغه سر راغلی پایواز عبدالولی وای ناروغ دل ته مرګی حال پروتی.
مرمه پښکم شته ده د ډاکټرانو جواب راکلی دي چې تاسو وای بوز کندهار ته مړه دلته د یونس کولای، او هغه خو هغه چې مشته سویونه چې لاره بنده ده.
عبدالولی له وسلوالو طالبانو او افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې ملکی خلک دې د سپار په توګه نه کاروي. موټر چلوونکي وای که څه هم د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره څلور ساعته د موټر د مزل لاره ده، خو د یادې لارې په تړل کېدو سره اوس پر نورو فرعي لارو په شپه او ورځو مزل کوي او وروسته د ترینکوټ ښار ته ځان را رسوي. د موټر چلوونکو له ډلې یو هم سردار ولی دی چې ازادي راډیو ته داسې وویل:
څلور ساعته لارې واخېست، دوه ساعته ته ورسول، او کرایه د 1500 پوسه پورته کړه 2000 کلدارو ته. زموږ د دواړو صدا غوښتنه ده چې د ولس او د موټروانان ته لار خلاصه کړي، پر هغه مخبله لاره باندې که څه هم د دوی خپل تر مابند مشکلات وي، نو مولس چې دا نه پکشي زیری.
د لارې په تړل کېدو سره نه یوازې دا چې ناروغان او موټر چلوونکي له ستونزو سره مخامخ دي، بلکې په ترینکوټ ښار کې د توکو بیې هم څو چنده لوړې شوې دي.
کندهار د غوړي په څو جې ډبه ده لس تړې ډبه غوړي ول سمه جې اوس څه کوي په څو جې.
د ترینکوټ ښار هټیوال وای دغلته چې لاس ورځې مخکې د یوې درې لیتره ډبه کې غوړو یو بیې 300 افغانۍ و اوس 200 افغانۍ ته لوړې شوې. زین الله چې په ترینکوټ ښار کې د خوراکي توکو دکان لري، ازادي راډیو ته ویل کچیر لار خلاص نسی نو ورسته چې انساني ناورین برامنځته سي. وسلوال طالبان هم د دغې لارې تړل کېده د افغان دولت او ملکی خلکو پر مخ تاییدوي، خو وايي د ملکی خلکو پر مخ نورې پرې لارې خلاصې کړې دي. خلک وايي یا د لارې د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم د یادې لارې تړل کېده تاییدوي، خو ای پلان لري چې ډیر ژر به د اورزګان او کندهار ترمنځ دغه لوی لاره د تل لپاره امن کړي.
موږ هم د خدای په وړاندې دا مسؤلیت لرو، طالب هم د خدای په وړاندې او د ولس په وړاندې دا مسؤلیت لري چې دوی دې شي ته متوجه سي. حتی زه د طالبانو په رهبرۍ باندې غږ کوم، یو منطق ته چې دلال ته حاضر شي، خبرې وکړي چې ولې دوی په دې ولس باندې لاره بنده کړې ده دوه نیمو میاشتو راهیسې.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره له تیرو څلورو کلونو راهیسې د کندهار په مربوطاتو کې د طالبانو له لوري د دولتي کسانو پر مخ تړل سوي، او اوس یې تازه له تیرو 15 ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم دغه عمومي لاره وتړل. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې هغه د ورسو له اجمل انت خبرو چې نړیوال ورستانو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
ګڼو نړیوالو رسنیو د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د خبرو پر رسمي پایل لیکنې کړي. په دې لړ کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې ویلي، که څه هم ګڼو طالبانو داسې ښودلې چې دوی په 1990 کلونو کې د حکومت کولو له تجربو زده کړه کړې، نور ویره لري چې له لسیزو جګړو وروسته ښایي تر پخوا هم د وسلوالو یو سختریزه نسل راپورته شوی وي چې د جوړ جاړي لپاره به یې د دوی د مرکچیانو وړتیا محدوده کړې وي. میل آنلاین یو رپورټ خپور کړی چې سرلیک دی، افغان مرکچیانې سبا د سختریزو طالبانو سره ګوري. په رپورټ کې ویل شوي، څلور افغان ښځې چې د طالبانو تر سختو اصولو لاندې ژوند کړی او له واک څخه یې د دې وسلوالو له لرې کېدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې یو لړ بریاوو لپاره مبارزه کړې، د سولې په خبرو کې له دې سختریزي ډلې سره مخ دي. له عربي متحده اماراتو خبرېدونکي ګلف نیوز خپرونې پر خپله ویبپاڼې ولیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی، طالبان باید افغانستان کې سولې ته ژمن شي او له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي. په دې لیکنه کې ویل شوي، د سولې وروستیو خبرو په افغانستان کې د یووالي او ثبات لپاره یو ځانګړی فرصت رامنځته کړی. د لیکنې لیکوال وایي، په افغانستان کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره مخکینۍ هڅې ځکه ناکامه شوي دي چې طالبانو د افغانستان پر معتدلو او زغم لرونکو خلکو د خپلې سختریزي ایډیالوژۍ د تحمیلولو لپاره نامناسب شرایط وړاندې کړي. ګلف نیوز په دې لیکنه کې وړاندې وایي، طالبان باید له القاعده شبکې سره اړیکې حماسې چې ژمنه یې کړې پای ته ورسوي. لیکوال زیاتوي، د القاعده ترهګرې شبکې سره د طالبانو ټلواله د دې سبب شوه چې د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه وشي چې پر افغانستان د امریکا د پوځي یرغل لپاره لاره هواره کړه. د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې بیا په دوحه کې د سولې خبرو ته په پام په افغانستان کې د نښتو او جګړو پر زیاتېدو لیکنه کړې. ورځپاڼه وایي، د دې خطر شته چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا روان تاوتریخوالی د دوحې پر تاریخي غونډه سویری وکړي. ورځپاڼه د افغانستان د حکومت د استازو له قبله وایي، د شنبه په ورځ په قطر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو له رسمي پایل څو ساعته مخکې او وروسته وسلوالو طالبانو په افغان امنیتي ځواکونو یو لړ بریدونه وکړل او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر لسو زیاتې چاودنې وکړي. اوربند یا د تاوتریخوالي کمول هغه څه دي چې د افغان حکومت مرکچي پلاوی وایي. د طالبانو سره د خبرو او بحثونو په پایل کې راپورته کوي او د اوربند وخت نه کوي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. دوستانو، که د انټرنیټ اسانتیا لري نو زموږ د خبرونه په ژوندۍ بڼه او هم د تیرو خبرونو تکرار زموږ پر ویب سایت هم بیا اوریدلی سي او خبرونو راپورونو مو لوستلی سي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس ورځو تخار ته، چیرې چې په فرخار ولسوالۍ کې 15 لوی پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي او د 3 لوی پروژو کار پیل شوی. د دې ولایت د سیمه ایزو چارواکو په خبره چې د دغې ولسوالۍ د ګڼ شمېر کلیو اوسیدونکو تل د سړکونو نشتوالی، د ښوونځیو د ودانیو نشتوالی او د فرخار سیند د تخریباتو څخه شکایت کوه او د دې پروژې په ګټه اخیستو سره به د خلکو ستونزې هوارې سي. اجمل آریان له سیمې راپور کوي.
د تخار په فرخار ولسوالۍ کې د څه باندې 280 میلیونه افغانیو په ارزښت 15 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې او دغه شان د 3 لویو پروژو کار رسمان پیل شو. د چارواکو په وینا چې په دې پروژو کې د سړکونو جوړول، د جماعت ودانۍ، د کرنې د مسلکي انسټیټیوټ ودانۍ، د دارالمعلمین ودانۍ، د فرخار د سیند تحکیمات او د ورزشي سیدوم ودانۍ جوړول شامل دي. د فرخار د ولسوالۍ وستونکو سید حکیم لازادی رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه پروژو په پلي کولو سره د خلکو شته ستونزې به هوارې شي.
در بازسازی و در داشتن پروژه های عام منفعت هیچ کسی نیست که حاضردگی داشته باشه.
د بیا رغونې او د ټولګټو پروژو له پلي کولو سره هیڅوک مخالفت نه لري. د فرخار ولسوالۍ ټول خلک د دې پروژو پلي کولو له کبله خوښ دي. په دې ولسوالۍ کې ډېر ښه کارونه شوي دي، خو لا هم موږ د برېښنا او د سړکونو نشتوالي په برخه کې ستونزې لرو.
د دې ولسوالۍ یو بل وستونکی صفي الله واسق د ټولګټو پروژو د پلي کولو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې لا هم دوی د برېښنا نشتوالي او د روغتیایي مرکزونو د کموالي ستونزو سره مخ دي.
خلک باید د پروژو ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د فرخار خلکو لوی سنځه داده چې برېښنا نه لري. د دې ترڅنګ د فرخار زیات شمېر کلي لا هم سرکونه نه لري. موږ له سیمه ایزې ادارې او مرکزي حکومت غواړو چې په دغه ولسوالۍ کې د کرنې په برخه کې او هم د شند بیا رغونې په برخه کې له نورې پروژې پلې کړي.
د چارواکو په وینا چې پر دغو اتو پروژو څه باندې 270 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د افغانستان دولت او د هندوستان له لوري ورکول کیږي. د تخار ولی عبدالحق شفق وایي چې د دغو پروژو په پلي کولو سره به د فرخار ولسوالۍ زرګونه تنه اوسېدونکي د ژوند اسانتیاو ته لاسرسی پیدا کړي.
پنج پروژه د ولسوالۍ فرخار کیسه از نو تهداف گذاری بود و پنج پروژه دی
فرخار ولسوالۍ کې 15 لوی پروژه ګټه اخیستنه ته وسپارل شوې او دغه شان د دریو لویو پروژو کار پیل شو. په دې پروژو کې یو لوی ورزشي لوبغالی شامل دی چې په حقیقت کې دا د تخار ولایت ورزشي استیډیوم دی. د فرخار ولسوالۍ لاخې آب و هوا ښه موقعیت او مناسب شرایطو څخه برخمنه ده. په همدې خاطر دغه پروژه دلته پلي کیږي.
د ښاغلي شفق په خبره چې د دغه پروژو د پلي کولو پر مهال د دې ولسوالۍ زرګونو تنه اوسېدونکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په ورته مهال کې د تخار د یو شمېر نورو ولسوالیو اوسېدونکو انتقاد کوي چې په دغه ولایت کې د پروژو په عملي کېدو کې انډول په پام کې نه نیول کیږي. خو چارواکي د دغو انتقادونو په ردولو سره وایي چې د تخار په ټولو ولسوالیو کې د بیا رغونې پروژو په پلي کېدو کې انډول په پام کې نیول کیږي. د فرخار ولسوالۍ د 40 کیلومتره واټن په درلودو سره د تالقان ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او د تخار له امنو ولسوالۍ څخه شمېرل کیږي. اجمل آریان، آزادی رادیو، تخار.
د آزادی رادیو خبری مجله اوری.
بلخوا په خوست کې په لومړي ځل د زده کوونکو لپاره د بدني روزنې انسټیټیوټ فعال سو. مسؤلینو دغه انسټیټیوټ د هغو ځوانانو ورزشکارانو د روزنې لپاره یو ښه فرصت یاد کړ چې ډیر وخت یې سپورټ ته ورکړی خو له 12 ټولګیو وروسته یې مسلکي او لوړې زده کړې نه دي کړې. دوی زیاتوي د بدني روزنې انسټیټیوټ په اول ګام کې د 300 ورزشکارانو د جذب ظرفیت لري چې په دې ولایت کې د مروج لوبو په برخه کې به روزنه ترلاسه کوي. نجیب الله خیل نور تفصیل راکوي.
خوست په وروستیو 2 لسیزو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ پرمختګونه لري خو تر ډیره هغو ځوانانو سپورت ته مخه کړې چې لوړې او مسلکي زده کړې نه دي کړې. ځایي مسؤلین وایي چې د بدني روزنې نوی پرانستل شوی انسټیټیوټ به د دې ولایت ځوان ورزشکارانو ته زمینه برابره کړي چې د سپورت ترڅنګ په همدې برخه کې مسلکي زده کړې هم لاسته راوړي. د خوست د تخنیکي او مسلکي زده کړو امیر فخرالله سهیلي آزادۍ رادیو ته وویل
په خوست کې موږ څومره رشته د ورزش په برخه کې لرو هغه رشته موږ دلته فعاله ولای شو. جذب د پوره خو تقریبا تر 300 پر 250 پر موږ جذبیت فعلا د پوره موږ عملیاتي پلان مخه حوال نگانه لرو او ان شاء الله دې نه ورسته چې تدارک دی وتکونو د تعمیرات د پروسه وکړو ان شاء الله موږ جلب جذب کول په کول جوړیږي.
د خوست د اولمپیک کمیټه عزیز ملنګول د مسلکي زده کړو په دې انسټیټیوټ کې زده کړې زکه مهمه دي چې د لوړو او مسلکي زده کړو پرته ورزشکار خنشي زریدلای.
دا د موږ د ځوانانو لپاره بل خصوص د ورزشکارانو لپاره ډیر مهم دی. ککلا کوم ځوان هغه د ورزش په بخش کې استاد وي او یا شاګرد وي هغه خپل پیاوړی وي هغه راشي دغه اسناد په لاس کې ونډري د دې انسټیټیوټ نه پاره شي نو انشاءالله تعالی دا کولای شي ځوان استخدام کی او امتحان ورکړي.
په خوست کې د ورزشي کلب مسؤل استاد ظفر وایي د ورزشکارانو ډیره برخه هغه ځوانان دي چې تر 12 ټولګیوي زده کړې کوي خو بیا د بیلابیلو لاملونو ورڅخه د لوړو او مسلکي زده کړو حاصلول پاتې شوي دي.
مو چې اوس فکر وکړو ډیر خلک اولین د مسره په کلب کې تقریبا ډیر نفر دي چې هغه اسندونه لري. موږ هم داسې پلان دی چې هغه شاګردون چې د 12 نخلص دي پندونی پرې اخی دي هغه د تعریفي کو.
د مجاهد الله زدران په نوم یو ورزشکار بیا وایي مخکینه یو خلکو به لغرونو د سوانګ توکي راوړل د پټي کار به یې کاوه رمو پسې بتلل خو اوس تر ډیره د خلکو فزیکی کارونه کم شوي چې له دې سره د سپورت اړتیا هم ډیره شوې ده.
نن سبا وخت خو د ورزش د انسان د پوره یو ډیر ښه شای دی که سهار او مازدیګر وکړي هیڅ نوه مرضی به دای فیدو نه کی خو خو داسې وکنه چې زراعتي ځکه ډیر خلکو په خپل پټو کې دا کورونه کړو او اوس چې دی ټول خلک ورزش ته ضرورت لري.
په خوست کې دا مهال تر ډیره کرکټ، فوټبال، والیبال، باسکټبال، پینګ پونګ، شطرنج او یو شمېر نورې لوبې رواج لري. همدارنګه سلګونه نور ځوانان د ښار او ولسوالۍ په سپورتي کلبونو کې په رسمي ورزشونو بوخت دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله موضوع راخلو. په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د 16 کلن واک پر ضد اعتراضونه 5 اونۍ ته وغځېدل. پرون هم پلازمېنه مینسک او یو شمېر نورو ښارونو کې لسګونه زر کسان لارو تړکونو ته راوتلي وو. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
پر الکساندر لوکاشینکو ورځ تر بلې فشارونه زیاتېږي چې بیلاروس کې لسره ټاکنې وکړي. پرون هم لسګونه زره بیلاروسیان پلازمېنه مینسک او یو شمېر نورو ښارونو کې په همدې هدف مظاهرو ته راووتل. دغه مظاهره د دې ښکارندوی کوي چې د سیاسي اپوزیسیون فعالان او د منځنۍ طبقې خلک له نیولو وهل ټکولو او نورو ډارونکو هڅو ویره نه لري او خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. مظاهرچیانو پرون ژوندی د بیلاروس شعارونه ورکول او سور او سپین رنګه بیرغونه لیږدول چې د لوکاشینکا پر ضد د اپوزیسیون سمبول ګرځېدلی. لوکاشینکا چې له 6 کلونو راهیسې په واک کې دی له خپلو مخالفانو سره له خبرو کولو ډډه کړې او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنې یې رد کړې دي. د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي چې دغلته د 5 اونیو اعتراضونو پر مهال تر 6000 پورې کسان زنداني او یو شمېر وهل او شکنجه شوي دي. د پلازمېنې مینسک پر سړکونو زغروال او نور پوځي موټر ځای پر ځای شوي او امنیتي ځواکونو د پرونۍ مظاهرې یو شمېر ګډونوال هم نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي د پولیسو شمېر د دې لپاره زیات کړی چې د اعتراضونو پر مهال د دوی پټکو د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. پولیسو ویلي 250 تنه د سره او سپینو بیرغونو، بنرونو او یو سپکوونکي شعار د لیږدولو په تور نیولي. دغه اعتراضونه بیلاروس کې د اګست د 9 انتخاباتو وروسته پیل شوي، هغه ټاکنې چې له مخې یې لوکاشینکا د 80% رایو په ګټلو د 6 ځل لپاره بریالی اعلان شو، خو مخالفین د رایې له درغلیو ډکې بولي او نه یې مني.
دوستانو اوس به هم ورسو د خبرونو د مهمو خبرونو سره چکو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د مؤثر استفادې لپاره یې نوي تصامیم نیولې دي. دغې شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تړاو پرون د امنیتي سکتور لوړپوړو مسؤلینو په خپلونیزه غونډه کې بحث او پریکړې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن دوشنبه هم دوام کوي. په دې غونډه کې د سولې له پروسې وروسته په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ، پانګونې، ترانزیت او اقتصاد مهم مسایل او مهمې ستونزې څېړل کېږي او د حل لاره ورته پیدا کېږي. د افغانستان د کرکټ په شپږیزه لیګ کې نن دوشنبه دوه سیالۍ ترسره کېږي. له غرمې مخکې کابل بازان او مس عینک کاتالان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ځي او ماسپښین بست او بند امیر لوبډلې سره مخامخ کېږي. د قزاقستان په سوداګریزه پلازمېنه الماتا کې لسګونه زره کسانو پرون مظاهره وکړه او دغلته د سیاسي اصلاحاتو او د یو نوي سیاسي ګوند د جوړېدو غوښتنه وکړه. په سوریه کې له 3 میاشتنۍ قرنطین وروسته پرون د حکومت تر واک لاندې سیمو کې څه باندې 3 میلیونه زده کوونکي بېرته ښوونځیو ته ولاړل. او د امریکا د متحده ایالاتونو په لویدیځو سواحلو کې زرګونه تنه د اور لګېدو له ویرې له کورونا وتلي دي. اکثره دغه بې ځایه سوي کسان په موقتي سرپناو کې ځای پر ځای سوي دي چې د کورونا ویروس له لېږد ویره یې زیاته کړې ده.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم وروره، د کوم ځای اوسیدونکې یې او نوم دې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، جلال الدین ما د کابل اوسیدونکې یم او دکاندار یم په مکرانه.
د رختونو دکان لري د زنانه او فکر کوم مردانه رختونه هم لري؟
نه نه، مردانه نه لرم، زنانه دي ټول.
ښه، زنانه رختونه دي. رختونه د کوم ځینه اومده راوړي؟
مونږ خو دلته منډی کې اخلو، خو اصلا کې دا چین نه راځي، چین او کوریا نه، پاکستان نه، خو مونږ منډی کې اخلو. خار
څو کال کېږي چې دکانداری کوي؟
یو لس کال کېږي، د شاوخوا زیاته کال، لس کال کېږي.
د دکانداری تر څنګ بل کوم مسلک وظیفه لري؟
محصل ورو پوهنتون هم ویلی، اوس دې نمبانو ګورو چې څه کېږي، محصلي مو درس هم ویلی.
غواړي چې خپلې رشتې کې کار وکړي، یعنی دکانداری پرېږدي؟
کوشش کوو، نو دا سوجم وظیفو کړی ده، خواته مرقې لیږلي دي، درخواستې ورقې نو توکل په خدای.
فکر کوئ چې کار به درته پیدا شي؟
یار شاید، نو تاسو خدا خو کیږي اساستا اوس خو نه چې په دې رقم پات کیږي نو اوس خو حالت خراب ده کورونا حساب مو ورشه بند دینه بعد الله مې روانه ده توکل په خدای
رختونو په اړه راته وایا رختونه یوازې چینایي رختونه دي
یوازې چینایي رختونه دي اکثریت چینایي دي نه ته دا چې پاکستانی دي نو ډیر چینایي دي
او ډیره خزي دکان ته درځي که نارینه هم درځي
نه نه خزي راځي دلته ټول خزي راځي نارینه نه راځي
په لې خزي مم کله دکان راولای چې ټوټه ځان ته خوخه کی
ولا کله کله بس راولو غوري نه نو خزو خو د عقد ته د خزو عقد به ورته وری کو وای خو
ډیره زیاته مننه
دوستانو پښتو مجله مو هم دومره و درې مجله ستاسو طرف